د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په یو بل خبرونه کې موزه اجملند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري، سپینه ماڼۍ وایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې ظاهرا وروستۍ حملې یو تروریستي عمل و. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. حدیث پردیس ته افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی د هندي پوځیانو پر یو مرکز وروستۍ حمله وغندله. د افغانستان د ملي امنیت شورا امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي زیاته کړي. او د امریکا په نیویارک کې د چاودنې په تور د نیول شوي افغاني ولاسته امریکایي پلار منلی چې زوی یې تروریست دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر پرون سه شنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړې او د هندي پوځیانو پر یو مرکز وروستۍ حمله وغندله. د هندي چاپ ورځپاڼې هندو په حواله ولسمشر غنی د تروریزم ضد مبارزه کې یو وار بیا له هند سره د خپل هیواد پر ملګرتیا ټینګار کړی دی. وسلوالو کسانو چې درنې وسلې ورسره وي د یک شمې په ورځ د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند پوځ پر یو مرکز حمله وکړه چې 13 عسکر پکې ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته پرون سه شنبه سپارښتنه وشوه چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې امنیتي ادارې باید د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په کابل کې دوه اونۍ مخکې د ملي دفاع وزارت ته مخامخ په چاودنه کې تر 30 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 110 تنه زخمیان شول. په غور کې پسابان ولسوالۍ ته غزیدلې لار له څلورو کلونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی وویل چې پسابان ولسوالۍ ته د غزیدلې لار په پرانیستو تازه دمي امنیتي ځواکونو دغې ولسوالۍ ته رسیدلې دي. د ښاغلي خطیبی په وینا په پسابان کې د ظفر 2 تر نامه لاندې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات هم روان دي، څو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شي. اورسته کورنۍ خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له هند د بنگلاديش پر لور پرواز وکړي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبه په ورځ د هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش د کرکټ لډلې ټایګر سره دوستانه لوبه وکړي. خو دواړه خواوې د سپتمبر په 15 او 28 د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقې لري. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي دا مسابقې د دې لپاره پلان کړي چې په انګلستان کې د کرکټ سیالیو ته خپل ټیم سل په سلو کې چمتو کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغاني ولاسته امریکایي احمد خان رحیمي پلار منلی چې دوه کاله مخکې فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. احمد خان رحیمي په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې پولیس د هغه د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي. امریکایي چارواکي وایي احمد خان رحیمي د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یو کال پاتې شوی دی. یو امریکایي چارواکي د سی این این ټلویزیون ته ویلي احمد خان رحیمي څه موده مخکې هم له امریکا وتلی و. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحیمي او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ویلي هغه دوه کاله مخکې غوښتنه ورڅخه کړې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې ورسره مرسته وکړي. باراک اوباما پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې پر روسیې غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو سازمان ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه په روسي رسمي وینا کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي. اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د خپلو ګاونډیانو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما په 2014 میلادي کال کې له اوکراینا د کریمی د ټاپواز میلحق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د روسي پلو ته په اشاره دا خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرین سه شنبه د سوری حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله وغندله. بان کی مون پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې هغه کسان چې حلب ته د بشري مرستو مرستو رسولو هڅه کوله اتلانو پر هغوی حمله بزدلانه کار وباله. په دې حمله کې لږ تر لږه شل ملکی کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو هلب ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو یو ګودام تر حملې وروسته سوریې ته د کومکونو د لیږدولو بهیر ځنډولی دی. دا لانته څرګنده چې هلب ته نږدې دا بمبارۍ د کوم هیواد ځواکونو کړي دي. وروستۍ خبر پیژندل شوی امریکایي هنرمند انجلا جولی پرون سه شنبه له خپل خاوند براد پت څخه د طلاق غوښتنه وکړه. د دې پیژندل شوی هنرمند وکیل ویلي چې انجلا جولی له براد پت سره د داس مخالفتونو له امله د طلاق پریکړه کړې چې د حل وړ نه و. انجلا جولی یو 40 کلنه ده او براد پت یو 50 کلن دی. ریپورټونه وایي چې انجلا جولی خایي له محکمې وغواړي چې د ماشومانو سرپرستی دې ته وسپاري. براد پت او انجلا جولی شپږ ماشومان لري. براد پت او انجلا جولی د امریکا د سینما یا هالیوډ تر ټولو پیژندل شوی جوړه بلل کیږي. انجلا جولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د استازي په توګه د افغانستان په ګډون زیاتو جګړه ځپلو هیوادونو ته تللې او د جګړې له امله بې کوره شو خلکو ته د مرستې غږ اوچت کړی دی. خبرونه هم دومره ول له ملتیا مو مننه کوم.
محمد حدیث پردی سوچ د افغانستان نړۍ خبرونه در واورول. دوستان وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. سپینه ماڼۍ وایي په نیویارک او نیوجرسي کې وروستۍ حملې یو تروریستي عمل دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره موږ د دې خبرو چې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن افغاني الاصله امریکایي وګړي پلار وایي دوه کاله مخکې فدرالي پولیسو ته ویلي وو چې زوی ښایي ترک کړ اوسي. په همدې موضوع د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا سره چې په نیوجرسي کې دی مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د یونان په لیسپوس ټاپو کې د کډوالو له یو کمپ وروسته تر دې زرګونه کسان وتښتېدل چې د غلطه وور ولګېد. پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د څرګندونو جزئیات هم لرو. کور کړی او د ګوډی اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. سپینا ماڼۍ وایي چې په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې وروستۍ حمله ظاهرا یو تروریستي عمل و. دا سپینا ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا ښکاري چې دا یو تروریستي عمل و او له همدې کبله د دې پیښې په اړه په همدې بنسټ څېړنې روانې دي. د امریکا فدرالي څارنوالانو پرون مشکوک افغان الاصله امریکایي وګړی چې په دې حملو کې په لاس لرلو مشکوک دی د ویجاړۍ له ډله ییزو وسلو د کار اخیستو او د عامه استوګنې په سیمو کې د بمونو په ایښودو تورن کړ. د رویټرز خبري اژانس د چارواکو له خولې په یو رپورټ کې ویلي دي چې فدرالي چارواکو په احمد خان رحمي باندې دا تورن پورې کړی دی چې په انلاین توګه یې د بمونو د جوړولو وسایل اخیستي وو او د چاودنې یو ازمایښتي ویډیو یې جوړه کړې وه. همدارنګه له ده سره داسې یوه مجله هم پیدا شوې چې پکې د اسامه بن لادن چې د القاعده شبکې پخوانی مشر و ستاینه شوې وه. رحمي 28 کلن ښودل شوی دی او د دې بمونو چې په نیویارک او نیوجرسي کې وشول د دې بمونو په طرحه کولو کې د لاس لرلو شک پی کیږي. په هغه چاودنه کې چې د نیویارک په چلسي سیمه کې وشوه او د شنبه په شپه دا چاودنه وشوه 29 کسان پکې ټپیان شول. یو بل انفجار په نیوجرسي کې د شنبه د شپې په لومړیو کې پیښ شو چې چاته زیان نه دی رسولی. اخوا په دې چاودنو کې د تورن نیول شوي افغاني اصلي امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی چې زوی خایي ترهګر اوسي. مشکوک تورن احمد خان رحمي نومیږي چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی ته راوړئ.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د وروستۍ بمې چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمي د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمي او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه دوه کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښتې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لنچ پرون خبریالانو ته وویل پولیس په دې اړه په څېړنو لګیا دي چې احمد خان رحمي په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي. نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوریتا لنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پیښې په څېر څرل کېږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې وروستۍ چاودنه یوه تروریستي حمله وه. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو، ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل وګڼو. موږ په وروسته جزئیات ترلاسه کړو او د څېړنو اوږد پړاو په مخ کې پروت دی، خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او دوه میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډیر ګران کار دی. احمد خان رحمی د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نښتې وروسته زخمي ونیول او توقیف ځای ته ولېږدول شو. د احمد خان رحمی او پولیسو ترمنځ په نښته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبریالانو پرون هڅه کوله چې د رحمی له پلار په دې اړه معلومات واخلي چې زوی یې ولې پر پولیسو ډزې وکړې، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې څرګنده کوي چې له احمد خان رحمی سره د هغه بم په جوړولو کې چا مرسته کړې و چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کیږي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمی ولې تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبې په ماښام د نیویارک ښار په چلسی سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمی
دوستانو و موریدل چې د مشکوک هغه مشکوک افغاني اصل امریکایی پلار چې په نیویارک او نیوجرسي کې په بومي چاودنو کې په لاس لرلو تورن دی، وای فدرالي پولیس ته ویلي و چې زوی خایي ترهګر اوسي. د امریکا غږ آشنا راډیو همکار سید سلیمان آشنا چې د نیوجرسي ایالت په الیزابت ښار کې دی، وایي د امریکا فدرالي پولیس په دې اړه چې په نیویارک او نیوجرسي کې له بومي چاودنو سره د ارتباط په تور نیول شوې افغاني الاصل امریکایي په راتلونکي اونۍ محکمې ته ودرول شي څرګندونې کړي. فرشتي جلرزی له سید سلیمان آشنا سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ځینې کړي چې پولیس اوس د پیښې کوم اړخ څاري. سید سلیمان آشنا وایي
دوی ویلی چې موږ دې تلاش کې سوچ پیدا کو چې آیا دغه الک خپل سر دغه کار کړی یوازې ځان سره او که د سره نور ملګری به می که چیرته اوسي. دا ناحیه او دا ښار وی ټول په دې تشویش کې دی، داسې نه شي چې دې سره کوم ګروپي او هغوی ټول په همدې ساحو کې پټ اوسي، سبا داسې بله حادثه ونه شي. بیا یو قاضي چې هغه هم د عدلي وزارت دی د دوی هغه هلته هغه راته وویل چې که راتلونکې اونۍ کې چهارشنبې په ورځ باندې به موږ دغه متهم کس دا څوک چې تورن دی همدغه به موږ واخلو او قاضي مخکې به محکمې ته به حاضر شي. د نیوجرسي او د نیویارک قاضیان به
دی وایي کویټې ته تللی و. وایي د ده مېرمن هم پاکستانۍ وه. په دغه باره کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي چې دا خبره تر کومه حده حقیقت لري؟
امریکې د بهرنیو چارو وزارت کنسلګری چې په کراچی کې ده هغه کنسلګری دا معلومات ورکړي دي عدلیه وزارت ته. دلته به هغه کې دا دقیق تفصیلي د کنسل د خلینې لیکلي دي چې دی په 2011 کې تللی دی، اول افغانستان ته او افغانستان نه تللی کوټې ته، د کوټې نه تللی پاکستان نورو ښارونو ته هم ګرځېدلی دی. دی بېرته راغلی دی. بیا په 2014 اپریل میاشت کې دی بیا تللی دی. کله چې تللی دی بیا تر مارچ 2014 پورې دا بېرته نه دی راغلی، تقریبا یو کال. بیا هغه وخت کوم دې تللی دی کنسلګری ته مراجعه کړې ده چې زه ښځه لرم او غواړم چې د دې پاسپورټ دغه شي دا ولي. دغه نه وروسته کنسلګری ویلي دي چې موږ نور خبر ناسو چې بیا بالاخره د ښځه څه شوه، بچی څه شو، یا راوړل یا رانه وړل، نور اطلاع نه دا ورکړي.
و دا خبره ما غوښتل پوښتنه وکم چې دوی د افغانستان د کوم ځای دي، د پلار د کوم ځای ده مثلا، د الک خپل له کوم ځای؟
څه تایید شوی نه ده رښتیا ویم. چا موږ ته ونه ویلي، موږ چې چانه پوښتنه وکړلې چوندسې مشهوره فامیل هم نه و، چار څوک خبر وي او فورا څوک پوهېدلی چې دا سیاست کې دخیلو یا ډیر علمی کادر او یا یو بل بڼه، مګر نن چې کوم راپور انتی ورکړی دی د ده یو همسایه دی چې هغه په اصطلاح خاصو ځواکونو قمندانو او په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی، هغې سره خبرې کړي. هغه ویلي چې زه د ده پلار پیژنم، دا پخوانی مجاهدینو قمندانو دی، د قندار نه او بې قندار نه د اوبخه د افغان قندار د لارې نه د تلی او پاکستان کې جهاد کړی د شوروي په مقابل کې، او زه هماغه ځای نه راغلی یم چې دی راغلی دی. مګر ډېر ښکاري چې د هغې اشاره دا ده چې یعنې زه افغانستان ته تللی یم، دی هماغه ځای نه دی. نو هویت یې داسې چې د کوم ولایت یا د کوم قومي
دغه څه کیسه ده چې دا دوهم افغان دی چې په دغه سیوه حمله کې په تور نیول کېږي. یار د اورلاندو کیسه وسوه چې هغه یو امریکایي افغان الاصل امریکایي، اوس بیا دغه د امریکا مطبوعات څه وایي او دلی خپله د افغانانو ټولنې په دې باره کې څه وایي؟ تاسو خالته یاست؟
بالکل، دا پښتنه به افغانانو سره مطرح ده، ځینې نورو خلکو سره مطرح ده. د دوی ارزونه دا ده چې دغه هیوادونو کې چې تروریزم ډېر دی، افراطګرایي ډېره ده، د امریکا ضد افکار ډېر دي، یا په مجموع کې د غرب ضد افکار ډېر دي، او دغه نسل چې ډېر نوی دی دلته غټ شوی، دوی بیرته خپل سابقه فکر کوي چې د دې ټولو قرباني اصلا دغه بر قدرتونه یا دا لوی ځواکمن هیوادونه دي چې موږ ته صدمه رسولې ده. دغه افکار ورته ډېر زر انتقالي.
سید سلیمان اشنا د امریکا غږ اشنا رادیو هم کارو چې نیو جرسی ته تللی، چیرې چې په دې وروستیو کې چاودنه رامنځته شوې ده. نوموړي د هغه مشکوک افغان په اړه د روانو څېړنو حال راکو چې په دې چاودنو کې د لاس لرلو شک پرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس همدا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې کوم مسایل یاد کړي دي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ بیا هم د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تړون ښایي سبا یا د جمعې په ورځ لاسلیک سي. وړاندې په مطلب کې راغلي د سولې پر تړون به انجینر امین کریم او حنیف اتمر او یا سلام رحیمی لاسلیک کوي. ورځپاڼه دا هم لیکي تر هغې چې د حکمتیار نوم لا تور لیست ته نه وي وستل سوی، ولسمشر غنی پر دغه تړون لاسلیک نه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل اوس یوه جنجالي موضوع ده. همدې ورځپاڼې د بلخ د سرپرست والي له قوله لیکلي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون ملاتړ کوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت تر بل هر وخت زیات اوس په کورنیو لانجو، بې باوریو او اختلافونو کې راګیر دی. د لیکوال په باور له حکمتیار او بل هر مخالف جهت سره یې دا ډول مصلحتي سوله د هیواد پر روان کړکېچن وضعیت نه مثبت اغیز کولی سي او نه ترې د کوم مثبت بدلون تمه کېدای سي. هیواد ورځپاڼې په یوه جلا مطلب کې لیکلي هر هغه څوک چې وسله پر ځمکه ږدي او سوله ییز ژوند ته مخه کوي، هیڅوک حق نه لري چې مخالفت یې وکړي. د اسلام ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له سولې سره د حکمتیار یو ځای کېدل به هغه وسلوال مخالفان چې فکر کوي له حکومت سره سوله ناممکنه ده سولې ته او هڅوي. د لیکوال په باور په دې سره به د سولې بهیر د پاکستان له لاسه ووځي، ځکه د لیکوال د معلوماتو له مخې یوازې پاکستان په هغو طالبانو بشپړ کنټرول لري چې غواړي په هغه هیواد کې ووسي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي له قوله لیکلي که پاکستان وغواړي په نوي ورځو کې په افغانستان کې جګړه درولای سي.
د ننګرهار صرافان د وړمې شپې په ترافیکي پیښه کې د درې تنو صرافانو په وژنه کې د لویې لارې پولیس تورنوي، وایي دا قضیه په قصدي ډول رامنځته شوې او بیا د صرافانو له موټر څخه طلا او پیسې تښتول شوي. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
تیره شپه درې تنه صرافان چې له تورخم څخه جلال آباد ته طلا او پیسې انتقالولې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند شهره پولیسو پوستې ته نږدې سیمه کې په یوې ترافیکي پیښه کې وژل شوي او د دوی له موټرو څخه طلا او پیسې تښتول شوي دي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په لسګونو صرافانو چې د پیښې قربانیانو جسدونه هم ورسره وو، د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو او د لوی لارې پولیسو د غلو سره په همکارۍ تورن کړل. دوی وایي دا پیښه په قصدي ډول شوې ده، ځکه د شهره پولیسو په موجودیت کې له موټرو څخه څه باندې 300 تولې سره او شاوخوا 1000 ډالر پیسې وړل شوي دي. ننګرهار والی وینا تولا خو گنه وای دغه اعتراض کوونکو د ننګرهار والی سره هم خبري وکړي او ورته ډاډ ورکړ چې د یادې پیښې په تړاو به جدي څیړنه کوي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
کومه قضیه چې رامنځته شوې ده په لومړني معلومات مستند د ترافیکي پیښې شریک شوې ده چې ترافیکي پیښه شوې ده. قضیه تر څیړنې لاندې ده ولی یو اطمینان مونږ درکو. همدا مهال د قضیه کوم ځانمن قربانی کورنۍ چې کورنۍ چې دي دغه استازي ننګرهار محترم والی صاحب سره ناسته لري او اطمینان ورته دی. هغه کسان چې په قضیه کې ښکېل اوسېږي یا کوم ډول ثبوت پی اوسېږي د سر به قانوني اجرات ترسره کیږي.
نوموړی وایي د ننګرهار والی د دې پیښې په تړاو شپږ امنیتي منصوبین تر څیړنې لاندې نیولي تر څو په ډاګه شي چې په دې پیښه کې څوک ښکېل دي. یوازې دا پیښه نه ده چې صرافان یې اندېښمن کړي. له دې وړاندې د جلال آباد له ښار څخه څو تنه صرافان ناڅرګندو کسانو د پیسو د رابودولو په خاطر تښتولي وو. دوی وایي ولایتي اداره باید د صرافانو امنیت خوندي وساتي که نه هېڅ شتمن کس به په دې ولایت کې اوسېدو ته زړه ښه نه کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. اروپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د هند او پاکستان نیز وکونو ترمنز د سې شنبې په ورځ د کشمیر په لانجمنه پوله کې پر یو بل ډزې تبادله شوي. د هندوستان د اردو ویاند د یوری سیمې ته نږدې دا حرکت له هغه اوربند څخه ښکاره سرغړونه بللې چې دوه ورځې مخکې د وسلوالو د بریدونو له کبله د دغه هیواد د اتلس تنو د عسکرو د وژل کېدو نه وروسته نافذ شو. د فرانسې خبري اژانس په دې باب رپورټ لري چې مهم ټکی سهیلا حسرت نظیمې ته راوړئ.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوری په سیمه کې د وسلوالو له برید نه دوې ورځې وروسته د سې شنبې په ورځ د هند او پاکستان ترمنځ پولې په اوږدو کې یو پر بل ډزې وشوې. د فرانس پریس خبری اژانس د هند د اردو د ویاند راجش کالیا له قول لیکي چې ویلي دي دغه پیښه چې د اوری سیمې ته نږدې شوې ده له اوربند څخه یوه سرغړونه ده. د په دې باب د نورو جزیاتو له څرګندولو څخه ډډه وکړه. د دغو دوو هستوي وسلو لرونکو سیالو هیوادونو ترمنځ د 2003 میلادي کال د نافذ شوي اوربند په سرغړونه کې وخت ناوخت نښتې شوي دي چې وروسته یې د روان کال د سپتمبر د میاشتې په شپږمه نېټه وه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. د هند اردو د روانې اونۍ د یکشنبې په برید کې د جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ده پړه بولي. د جنوري په میاشت کې هم د دغه هیواد د شمالي پنجاب ایالت د پټانکوټ په سیمه کې د هند اردو په یوه اډه برید وشو چې له امله یې اووه تنه هندي عسکر ووژل شول او د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د په ټپه درېدو سبب شو. وروسته پیښو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ازادۍ راډیو د خبری مرکز په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې نواز شریف د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي استازو ته له بشري حقونو څخه د هند د څرګندو سرغړونو په باب لیک استولی دی چې د ده په ادعا د همالیا په دې سیمه کې د هند د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. وروستی برید په داسې حال کې شوی چې کشمیر د پراخو لاریونونو شاهد و او د اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب له امله 80 تنه ووژل شول. د هند په ټاپو وزمه کې کله چې په 1940 کال کې د بریتانیا قدرت پای ته ورسید، د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه او دواړه هیوادونه غواړي د همالیا په دغه سیمه کې حکم وچلوي. دوه ځلې هم په همدې خاطر سره جګړه کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې یې کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته راشي او د ازادۍ راډیو خپرونې واورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. زموږ په ویبپاڼه کې په ژوندیو خپرونو سربیره کولی شئ زموږ رپورټونه، مطالب، له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې لاکسونه او ویډیوګانو سره وګورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په وروستۍ وینا کې په نړیوالو غږ وکړ چې داسې دولتونو د جوړېدو مخه ونیسي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او دیکتاتورۍ پر لور سي. ولسمشر اوباما له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. ښاغلي اوباما په ځینو نورو نړیوالو مسلو هم څرګندونې کړي. فرشته جلال زئی جزئیات راوړي.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او وی ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه، بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تېروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته د تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولی سو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګند د کړچې روسیا د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداري ورکړ چې که روسیا د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاری وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د 193 هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله له بېکوره شوو خلکو او پناهغښتونکو سره مرستې زیاتې کړي.
Doing the right thing, but many nations, particularly
ډیرو هیوادونو له پناهغښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه سته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناهغښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون هم د پناهغښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. په ډیرو مواردو کې پناهغښتونکي او کډوال له کرکې سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول یو شمېر خلک د خپلو عمومي او کلیشهي فکرونو له امله پر مسلمانانو شک کوي او دا کار زموږ پخوانۍ ترخې خاطرې ژوندۍ کوي. زه پر رهبرانو او سیاسي کاندیدانو غږ کوم چې د رایو غونډولو لپاره له داسې کرکجنو او خطرناکو ویناوو ډډه وکړي چې په خلکو کې د ویرې او نفرت د خپرولو سبب کیږي. بان کی مون او باراک اوباما دواړو عمومي اسمبلی ته په ویناوو کې کرکه او تعصب د نړیوالې ودې لپاره خنډ بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون په ایټالیا کې د اسلام او یهودیت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو دینونو د پیروانو ترمنځ د تفاهم زیاتولو لپاره د مذهبي استازو غونډه پیل کړه. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د مختلفو دینونو لږترلږه 1500 استازي ګډون لري. په ایټالیا کې د نړۍ د یو شمېر مذهبي مشرانو په دې غونډه کې چې پاپ فرانسیس پرون وینا ورته وکړه، په افغانستان او سوریه کې د جګړې قربانیانو ته دعا وسوه. پاپ فرانسیس په نړۍ کې روانو جګړو او پناه غوښتونکو وضعیت ته په اشاره وویل، د پیښو زما زړه مات کړی، سوله سپېڅلی او جګړه خرخیړنه ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدل. لس نیمو بجو ته یو وار بیا په مکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان ولسمشر پرون سه شنبه د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړې او د هندي پوځیانو پر یو مرکزي وروستۍ حمله وغندله. افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وشوه چې تروریستي حملو د مخنیوي لپاره په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي. په غور کې په سابند ولسوالۍ ته غځېدلې لار له څلورو کلونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهار شنبه له هند د بنگلاديش پر لور پرواز وکړي. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې به سبا د شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغاني ولاست امریکایي احمد خان رحیمي پلار منلې چې دوه کاله مخکې فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی تورریست دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر روسیه غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون سه شنبه د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله وغندله. او پیژندل شوی امریکایي هنرمند انجلا جولی پرون سه شنبه له خپل خاوند براد پټ څخه د طلاق غوښتنه وکړه.
دوستانو مخکې لدې چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو له یو کمپ وروسته تر دې سرګونه کسان وتښتیدل چې هلته اور ولګید. د پیښې د عیني شاهدانو په باور دا اور د سپتمبر په 19 هغه وخت پل شو چې افغان مهاجرو د نورو هیوادونو له کډوالو سره ښه ډب وکړ. په اړه یې د سهیلا حسرت نسیمي رپورټ اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مباسي.
د پولیسو د یو بیان د څرګندونو له مخې د یونان د لزبوس ټاپو په یو کمپ کې د اور د لګېدو له امله چې د دوشنبې په ماښام ولګېد په زرهاو کډوال تېښتې ته اړ شول. د اور په دې لګېدنه کې که څه هم چا ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی، خو ویل کېږي چې د کډوالو دغه کمپ په پوره توګه سوځېدلی دی. په یونان کې د پولیسو یوه سرچینه وایي د دریو او څلورو زرو ترمنځ کډوال کمپ ته نږدې مځکو کې تم شوي چېرته چې سخت باد هم لګېږي. د اور لګېدنې وروسته 150 ماشومان په ټاپو کې د ماشومانو یو بل کمپ ته ولېږدول شول. پولیس په دې ګمان دی چې دا اور لګېدنه قصدي شوې ده. په یونان کې د ای ان ای دولتي آژانس وایي د دوشنبې په سهار په دې اړه هیجان ډېر زیات و چې ویل کېدل زیات شمېر کډوال بیرته ترکیې ته لیږل کېږي، خو پولیس وایي چې دوی کډوال آرامه کړل. د موریا کمپ ته نږدې د زیتونو په باغونو کې هم دوی اور لګېدنې د ورځې له خوا شوې وې، خو تر کنټرول لاندې راوړل شوې او د درېیمې اور لګېدنې سره جوخت په کمپ کې جګړه ونښته. موریا په یونان کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ دی. په یونان کې ټول سنه 65,000 کډوال اوسېږي چې غواړي آلمان او یا د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په خاطر لاړ شي، خو دا امکان هغه وخت له منځه لاړ چې د ختیځ اروپا او بالکان هیوادونو خپلې پولې کلکې وتړلې. د بشري حقونو ټولنو په وار وار په یونان کې د کډوالو په کیمپونو کې په جاري وضعیت او نظافت نیوکه کړې. دا وضعیت په تیره په لیسبوس او نورو ختیځو ټاپوګانو کې چې مخ یې ترکیې ته دی او له زیات شمېر کډوالو ډکې دي، ډېر ناوړه او د اندېښنې وړ دی. د یونان د 15 ټاپوګانو په هر یو کمپ کې له 1,500 تنو زیات کډوال اوسېږي، په داسې حال کې چې هر یو کمپ یوازې د 8,000 تنو لپاره ځای او امکانات لري. ده هغوی زیاتره د سوریې له جګړو تښتېدلي کسان او دغه راز د عراق، افغانستان، پاکستان او د هند د نیمې وچې او د افریقا د شمال له نورو هیوادونو څخه کډوال دي. د لیسبوس په کمپونو کې له شپږ 50,000 تنو څخه زیات کډوال اوسیږي چې د زایدنې له مقیاس څخه 2,000 تنه زیات دي. دا ویره چې زیات شمیر کډوال به ترکیې او یا بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږل شي ډېری کډوال دې حد ته رسوي چې فزیکي شخړې وکړي. دا اور لګیدنه هم هغه وخت وشوه چې د ملګرو ملتونو یو غړي د دې ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي په ټوله نړۍ کې د کډوالو شرایط ښه کړي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه غونډه کې ګواښ وکړ چې د کډوالو بحران کیدای شي د پردیو په وړاندې د کرکې د رامنځته کیدو سبب شي. ده وویل
If we, the international community, fail in supporting this effort, not only the social, but also
که موږ ونه شو کړی د دې ملاتړ وکړو سیاسي اغېز به یې نه یوازې پویانان بلکې په هر ځای کې احساس شي.
د دغه راز وویل موږ د پردیو په وړاندې کرکې ته له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره موقع ورکوو چې خپله څیره بیا وښیي. تیر کال څناڅه 850,000 تنه د یونان ټاپوګانو ته راغلل. د هغوی ډېری د خپل ژوند سره د وړو بیړیو څخه په استفادې سره لوبې کوي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه می ومني. په غیر قانوني توګه د وسلو ساتل او ګرځول کوم ستونزې پېښوي؟
د غوسیډین د لاس نه د کلشین کوپ ټیټه شوله باس باندې یو نو یو یو ټنګور دواړه ولګېدلې.
مسول کسان د دې کار مخه نه نیسي.
ابل او ولا مونږ کور کې ناس مخصن ډوډۍ خوړل جزمن د کور په مخې ضربه وشو. ما څه خبره ده دغه خلک د سما لاوړ سما لاوړ بس دولتي پښتنه نه کوي.
نن په همدې اکله غږیږو ملتیا مو وکړي. یو بد دود چې تیرو اوږدو جګړو موږ ته په میراث پریښی هغه په ډیرو کورونو کې د وسلو ساتل دي. کله چې د وسلې نوم یادیږي نو سم له لاسه مو ذهن ته جنګ، جګړې او مرګ ژوبله راځي. د همدې لپاره خو ډیری کسان کرکه ورنه کوي. وسلې په پخوا وختونو کې هم ځینو کسانو له ځان سره ګرځولې، خو دومره نه لکه اوس چې په کورونو او عامو لارو کې له غیر مسؤولو کسانو سره لیدل کیږي. ښکاره مثال یې وروستۍ مظاهرې یادولی شو. عام خاریان وایي چې مظاهره د هر وګړي مدني حق دی، خو چې په سوله ییزه توګه وي، نه دا چې مسله کسان مظاهرې ته راووزي. دوی په دې کار سره تیر جنګونه یو ځل بیا د خلکو ذهن کې تازه کوي او د عامه وګړو نفرت او کرکه د ځان پر وړاندې پیدا کوي. د تاسو په نظر د وسلو ساتل بیا په مظاهرو او ځینو نورو خاصو ورځو کې کارول څنګه دي؟ آیا کله مو په کور کې وسله ساتلې؟ که مو ساتلې وي پایله څه وه؟ په پایل کې له څو تنو څخه اورو چې دوی غیر قانوني وسله والو څومره پتن کړي او نظر یې پاړه څه دی.
دا خو قانون دته اجازه نه ورکړي چې دومره مسله خل دی روز یو ټوپک سره مظاهره وکړي. دا نور خلک چې دغه د مظاهرو نه نفرت کوي، نو موټر په سر راکټ لګولای دا پیکای لګولې دا کلشنکو پی را باسل شیشه کاته عکسونه پی لګیدلې.
ټول دنیا کې مظاهره هغه کسان کوي چې هغه ته سلاس وي. څوک چې سلا لري، څوک چې مسله راوځي، هغه مظاهره نه شي کوي. هغه یو قدرت ده، معنا یې دا ده، هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت سره نظام سره په جنګ کې راوځي، سرکونه بندوي، خلک وژني په دې مظاهرو کې.
ټوله فساد جوړي،
ټول مشکل جوړي افغانستان کې مونږ ته ولاک خوره سروسه دی خلکو را پریخي سلام راخلی توپک هم راخلی چاکوم راخلی سړی وزن یو خلاص نور په سړک پروت څوک غم نه کوي نو حکومت غم کوي نه مظاهروالا لاړ شي لیډران په کور کې کینی پردي بچیان پې ووزنی بس خلاص سلا ساتل په کور کې هم نه روا ده بازار ته را ایستل خو بیخي دومره تاثیر کوي قسم چې اول زه ځاني درنه رخم زه سلا والا ګورم زه ځان ته ډډې ته زه م خدای نه خواسته بوسي بچیان دما خوار نه شي د بل خوار نه شي همدغه ذهنیت د هم ښځې خو چې ویني وزل کېږي ساعت وځي په هغه ساعت کې په موټر کې ناستې که یو ډز واوري یو شي وکړي ماشوم خو څکه څکه
نو دا داسې مخلوق د داسې یو مثال ورکوي لکه د دې لیوانیو چې خپل ځان نه پیژني تا او ما به څه وکړي خلکو ته حق ونه رسیږي حقوق ونه رسیږي باید چې دوی خالي لاس راوځي او مظاهره وکړي چې یاره موږ دا حق دې موږ ته میلاو شي دا باید او د سلا سره باید نه لري دا ځکه دا ته خو د بل ملک سره نه یې نښته چې ته سلا راوباسې او راځي او راوځي ورور جلوس کې درېږي مظاهره کې
کسان چې په کور کې وسلې ساتي علت څه ښيي موږ له څو تنو څخه پوښتلي دي ځینې نامني او ځینې شاوقا او علاقه چې وسلې سره لري د وسلو د ساتلو لامل بولي
په کور کې شته ده ټوپک مې بند ده پوښ یې ماسیښی کالتوس یې لیده دي پنځه ډزه اتومات روسی ده انوارۍ کې مې ښی کلي ما سره خپل ده کلي ما سره خپله وي چې کله ځم بس استفاده کوم بغیر دغه نه بېرته وړم پاکوم یې ځای کې ږدم
سلام کور کې خره چې چار به وساتي کور کې کراګي وساتي خي شپه غل راځي او نفر په کور باندې تاروس کوي خلک کور د خاطر حفاظت خاطر خلک کور کې سلام هم خپل کور کې چاري ساتل په کې شو بس جګانور کې کیدو کور کې سلام نه بشه باندې به ځان وساتي
د وسلو ساتل دومره بدې پیښې رامنځته کوي چې بیا ټول عمر هم نه جبران کېږي مېرمنې او ماشومانې ډېری قربانیان دي د کابل له اوسېدونکي امان څخه د هغه د دوستانو کیسه اورو
کله کې څوک نشته د ټوپک راخیستی ګوري هغه ټوپک کلتوس دی دا پیپیږي نه هغه چې دلته ماشې ته ګوته وروړې ده دا دلته لګېدلې ده چې ډډه راوښې ده کله کې ډسا چې خلکو لټولي چې څوک هم نشته یوه ښځه ده لګېدلې ده چې ګوري ګوتې ماشې سره نښتې ده خو ماشومان دي کنه زنانه دي نه پیپیږي دا شره دا ټوپک خو مادي مرمۍ خوري کلتوس خوري کنه سړی ته زوبلیږي مري کنه
ماشومان هم په کور کې د وسلو د ساتلو لواج ژوبل او مړ شوي دي د کابل اوسېدونکی رحیم وایي چې د دې یو ماشوم مرګ چې په کور کې د وسلې ساتلو لواج و لیدلی
داسې شی شوی ده چې ملازهرې کوم مونږ کې سړی و دا مور یې ورته د خپل زوی ته بده خبره وکړه څه بده خبره ورته وکړه هغه قار راغی لاړه کور ته ټوپک باندې مرمۍ کېښود ډز دانې پرې ویشتې زما خپل په ټوپک بولی باندې کې هم نس روانه ما شاته مې سره روانو ټوپک رانه خلاصو دغه شو جرانه ټوپک بولی باندې مې خلاصو خپل دزي وکړو باز سړی شامل او شاته مې ورخه سره جو بول نشو یو بول وکړ چې منشي مې اخستلې خسول مې ورنه مې ترکستان ته زه سره خوجه کې از زمنګ د ټولي لور ود کړه ناسم د منشي مې خپل یو مې ورکو بول مې کې خور ما ما زوی مې دې ته منشي وخت د سړی وخت خلاصې چې دزي وکړو از ما د ټولي د لور خو منس کې ولاګ دا د ټوپک مسلې خو دې ما خپل نور کې مخکار کو د سې بیاو کړنې کې زنه سم یو کړنې مرګره ناشته او دا چې ټوپک بس خلاص شول نه پر مرګري ولاګي دا غد ودري ساجمه په ولاګي دي ما کو پکشتنو
کچيري وسله په کور کې وي د خادي مراسم هم په ویر بدليږي د ورداګ وښتن کې حاجی نصر الله په خپل سیمه کې دی وی ناوي او غي سره د ناس د خزي کیسه کوي چې په وای دازو وجل شوی وي نو موري دی وی بلې پیخ شاید هم دی
دا سه پیخ زخت ډیر شوی دي توي کې وو په توي کې انداسه وای داز کلی نو هغه د غسړي د لاس نه دغه کلشن کوپټی تشوله پاس باندې و ناوي او یو ټنګور ای بولی په پختیو کې هغه سوري وی دوړې ولګیدل یعنی دوړې مړې شوې
Thank you.
ښکار ته تلل دا خلک دغه ټوپک به اکثریت وخت داسې و چې د ښکار به د خلک راغلل مرمۍ به کې پاتې وه. نو په جومات کې هم داسې یو تن دغه ټوپک اخیسته ده ماشک یې ګوته داسې ویله یو نفر پرې ولګېدلو په جومات کې نو هغه بیچارهګۍ مړ شو. داسې پېښې شوې دي ډېرې. ټوپک ساتل یو زر الحال دی په کور کې.
ډیری کسان بیا په دې پوهیږي چې د وسلو ساتل پرته له درد او غم نه بل څه نه ورکوي. له داسې پیښو سره یې مخ کوي چې بیا پرته له پښیمانۍ څخه بل څه په لاس نه ورځي. د کندوز اوسیدونکی اکبر وایي چې عصبانیت خو له انسان سره مل وي. که چیرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته یې بیا جبران ممکن نه وي، ځکه خو هغوی په کور کې وسلې نه ساتي.
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلی او یا مې دا خبر اورېدلی. نه ساتو او نه ساتلی سو، نه شوق لرو. د ټوپک ډېره غټه مسله جوړېږي، 1500 رقمه جنجالونه پیدا کېږي. اوس ما ته قهر راغی، مثال یې تا باندې په غوسه شوم، خدای ناخواسته زه اتمي قهر راغی د شیطان کار دکن. ټوپک باسې ډازغه سړی وي. دا یو جنجال. بل جنجال یې دین دا شی د خپل خانمې ته د په غوسه شي ټوپک راخلی ډز ولې. دا بل جنجال چې نه یې ښه خبره ده، خو چپلکه به واخلی له پښې نه به یې وباسې خپل خانمه به دې پې وولې. هېڅ ستونزه به نه یې درته، نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویسته مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه. هغه ورور پلار دا یې درته راځي، تربرونه قومي چې عدالت نه بد غواړي. څلور ښځه به بد درنه غواړي. څلور ښځې هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو، په دې رقم باندې به یې په خوښه باندې درڅخه اخلي. که وینه لرې پیسې به یې ورکې دوه دوه لکه روپۍ، څو روپۍ کېږي څلور ښځې اته لکه روپۍ به ورکې. دا ښه خبره ده چې موږ ټوپک په کور کې ونه ساتو، لاس ته داسې ونیسي او یې څه ونه ساتي، څه کوي، څه ضرورت ورته لرو؟ هېڅ.
له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلو ټولول د دولت کار دی، خو ولې مسؤول کسان غیر قانوني وسلې نه ټولوي؟ د کابل ولایت د جنایي تحقیقاتو له رئیس فریدون عبیدی نه مو پوښتلی چې ولې په دې وروستیو کې مظاهرې چې یو مدني حرکت دی په هغو کې مظاهره کوونکي له وسلو سره لیدل کېږي او هم له کورونو څخه ډول ډول وسلې راوځي، فیرونه کېږي، خلک زخمي کېږي او مړه کېږي.
تظاهرات مدني حمله
سلا عمل غیر قانونی بوده و د مظاهره پر وخت د وسلو ګرځول په قانوني لحاظ منع دي. مونږ بار بار ورته ویلي چې مظاهره په سولې زتوګه تر سره کړي، داسې چې هیڅ چاته هیڅ ډول توان نه رسیږي. مونږ هم دا منو چې په دې وروستیو کې اکثره مظاهره کوونکي له وسلو سره وي، دوی یا د پارلمان غړي او یا هم نور زورور کسان دي. ټولو ته مو کتبي خبر ورکړی چې له دې وروسته مظاهرو ته له وسلو سره راونوځي. که زمون خبره ونه من لا بیا هم له وسلو سره مظاهرې وشوي، هره پیښه چې کېږي مسؤلیت د دوی پر غاړه دی او جدي پوښتنه به ورڅخه کېږي.
درنګ اوردونکو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې په کورونو کې د وسلو ساتلو له چا څخه اولاد، له چا نه میرمن او نور نږدې دوستان اخیستي وو. نو ځکه پکار ده چې وسلې یعنی ښکاره دښمن په کور کې ونه ساتو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوري دونکو سلام، خدای دې وکړي چې اختر خضر باندې تیر شوی وي او د ډیرو غوښو میوو او کلچو د خوړلو له امله روغتون او کلینیک ته نه یې تللي. ژوند ټول دغسې تیریږي لکه اختر چې تیر شو، چې څوک د خپل ژوند غم اخیستوي او څوک یې د غوښو خوړلو او پوستکي خرڅولو. د خپرونې په پیل کې مو د تیر اختر د قربانۍ له یوې وړې خبرې خبرو چې چاته ونه وایي او هغه د بهر خپلوان یې پرې خبر نه کړی.
خدای دې د شیطانانو کور رانکي چې هغه د خارج پیسې هم نه را باندې لوریږي.
ولی پلارا؟
خو نور کله به مو چې خپلوانو د قربانۍ لپاره پیسې راولېږلې چې پسه یا غویه پې واخله او د موږ لپاره یې قرباني که یو دوه به مو واخیستل، هغه هم واړه او ډنګر، نورې ټولې پیسې به مو په جیب کې واچولې.
آرام یې وې درته، دغه آرام دې په موږ هم وخواړه.
غلې شه، آرام یې وې. ولې به آرام یې وې؟
هسې هم په هغوی باندې زیاتې دي.
پلاره، اجازه خو یې نه وه درته کړې.
د هدې لورې، ته هم اوس ماته عقل راښیې؟
پلاره، عقل نه درښایم، ما ویل چې آرامېږي خو نو.
پرېږده یې لورې، دا خبرې په ده اثر نه کوي. نو سخت کالی څنګه کوي؟
سکال مجبور یم چې مال ورته واخلم، دا اخیستلو، راوستلو، حلالولو، اوان د غوښې د ویشلو ویډیو یې غوښتې ده.
زه پلاره، ویډیو به یې زه واخلم چې سمه فلمي ویډیو یې درته واخلم.
نو همداسې کوي؟
وو نو څنګه به یې کوم؟
نو دا خو ډېر سخت کار دی.
نو پلاره، ګټه خو دې نشته پکې.
راځه لورې، د ما هم چل زده دی، خوښ به یې شم.
څنګه یې کوي؟
هغه به بیا هغه وخت پوه شي.
لالا څه دې ویل؟
وو ما ویل چې یخچال کې موزه شته که نه؟
وو خالی دی. څه دې پکې ښودل؟
وو ما ویل چې لږ غوښه پکې کېدو، د موږ یخچال خو ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی.
دروغجنه، خو له خپلو غوښو دې ډک کړی دی.
سمه ده، رایې وړې. څومره غوښه ده؟
ما خو درې قربانۍ کړې وې.
درې؟
وو یوه مې ځان ته کړې وه، یوه مې پلار ته خدای دې وبخي، او یوه مور ته خدای دې ورپسې ورسوي. نو دغه یوه غوایي مو ټوله وویشله، او د دغه دوو به ځان ته وساتو.
د دو غوایانو به کله د موږ په یخچال کې ځای شي؟
ته وګوره که د ګاونډیانو یخچالونه راته پیدا کړي.
ښه.
ماما، دغه غوښه د تا برخه ده، او دغه نوره به په یخچال کې راته کېدې، ځکه د موږ یخچال ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی. چاته سړی ویلی هم نشي چې نه یې ږدم درته.
خورایه خیر وسې، د موږ یخچال کې به کله دا ټوله غوښه ځای شي؟
ته وګوره که د کوم ګاونډي یخچال مو خالي وي.
ښه، پوښتنه به یې وکړم درته.
خیر وسې ماما.
خورایه خیرات دې نه کړه چې ټوله دې پرېښې ده؟
دوه غوایان مې سلامت خیرات کړه، دغه یو به ځان ته وساتو.
درې قربانۍ دې کړې وي؟
وو ماما، یوه یوه مې مور و پلار ته هم کړې وه.
خدای دې خیر درکړي خورایه، ډېر مسلمان سړی.
څنګه یې کونو؟ په ژوند خو مو څه ورسره ونه کړه، په مرګ خو به یو څه ورسره کوو. حق دی را باندې.
څنګه شوه؟ غوښه خلاصه شوه؟
هو، ټوله مې په یخچالونو کې کېښودله.
پلاره، دومره غوښه به څه کوو؟
لورې، چې اختر تیر شو ټوله خرڅوم.
خرڅوې؟
هو، هغوی ته مې فلمونه ډک کړل او ور ومې لېږل. هر یوه ته مې د جلا څاروي د اخیستلو، راوستلو، حلالولو او غوښې ویشلو ویډیو ډکه کړه او ور ومې لېږله.
او غوښې دې د خلکو په یخچالو کې کېښودلې؟
نو ته څه وایې چې ایسته مې اچولې وای؟ له اختله څو ورځې وروسته یې وګوره چې له څارویو قیمته خرڅوم که نه.
له خارجه دلته قرباني کوي.
اوس پام وکئ هغه خبر ده چې همدا اوس را ورسېده. بے خبر آژانس خبر را کوي چې په ښارونو کې لارې ورځ په ورځ تنګیږي او ډېر لوی سړکونه اوس د تنګو کوڅو درجې ته رسېدلي دي. خبر زیاتوي چې که د امنیت ټینګولو په پلمه دغه د لویو سړکونو او کوڅو تنګول همداسې روان وي، نو ډېر امکان لري چې کال وروسته به خلک لکه د چونګخانو غوندې په کوڅو کې یک بغله روان وي. کارپوهانو په دې هکله له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې له دې وروسته به موږ په هیڅ خبره مفت نظر ورنه کړو. او دا هم د یوه مین د یوې ورځې یاداشتونه.
اوس د ورځې 9 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم او په چای خوړلو لګیا یم. پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بېکاره ده، یو پاکټ مالایي یې له چایو سره راته ایښي چې وی خورم. هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ، خو تا ته مې دغه قیماق ساتلی و چې مازغه دې قوي شي او ښه درسونه ووایې. اوس د سهار 10 بجې دي. مخ او لاسونه مینځم چې د باندې وځم. زه زیاتره سهار مخه او لاسونه د چای خوړلو وروسته مینځم، ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم، نو ډیر صبر نشم کولی. اوس دریشي اغوندم خو حیران یم چې کوم پتلون مې له کوم کمیس سره واغوندم. دا هر څه د خپلې نفرۍ لپاره کوم، خو په دا دوه کاله کې ذوق راته معلوم نه شو. داسې خو د یوې نجلۍ ذوق هم راته معلوم نه دی، سره له دې چې د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون مې هم نه دی پریښی. اوس د سهار لس نیمې بجې دي، د سړک په سر ولاړ یم. یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سیګرټ دی او له خوړې ته یې باسم. هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به هغه راشي. د پیپسي بوتل مې هم تیار په جیب کې ورته اچولی دی چې څنګه راښکاره شوه راباسم یې او په سکلو یې لګیا کېږم. اوس د غرمې یوولس بجې دي، یو ساعت تیر شو خو معشوقه مې راښکاره نه شوه. یو چا راته وویل چې هغې ظالمې د ما لپاره لاره بدله کړې ده او په بله کوڅه تللې ده. رښتیا چې د مینې خوند په اجران کې وي. اوس د غرمې دولس بجې دي، لولګې مې ګیډه درد کوي چې علت به یې ښایي په لوږه د پیپسي سکل وي. هره ورځ څلور پنځه بوتله پیپسي او کوکس کم چې کومې کومه جلۍ وویني او ګومان وکړي چې د ښه غټ سرمایه دار زویم. خو پیپسي مې د معدې تیزاب دومره زیات کړي چې په معده کې مې نه ځایږي او ان مرۍ ته مې راپورته سي. اوس د ماسپښین یوه بجه ده، ژر ژر مې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم، ځکه همدا مې د معشوقې بل کورس ته د تللو وخت دی. دا ځل په دغه بله کوڅه کې ورته ولاړ یم په کومه چې سهار کورس ته تللې وه. دا ځل مې پتلون او کمیس دواړه بدل کړي او تورې عینکې مې هم په سترګو کړي دي. دارنګه مې سر هم په توره ټوټه تړلی چې له لرې مې ونه پېژني او لاره بدله نه کړي. اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده، هغه ده محبوبه مې راښکاره شوه او دغه ده زه هم خپل نیم سوخته سیګرټ لګوم او د کوک بوتل هم راباسم او په سکلو یې لګیا کېږم. ښه چې رانږدې شوه ورته وایم چې آی لوو یو. دغه ده راورسېده، خو چې څنګه یې وپېژندم له ځان سره وغورېده او چټکه شوه. ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې له ځانه سره وویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی، رنګ دې ورک شي. اوس د ماسپښین درې بجې دي، په یو ملګری مې ځان تاوان کړی چې لږ چپس راباندې وخوري. ښه و چې دغه ملګری مې راپېښ شو، کنه د معدې درد لیونی کړی وم. د نورو مینانو زړونه خوږېږي خو د ما معده درد کوي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي، د مې لباس د ښځینه و سیټ تر شا په لارو کې ولاړ یم، خو د ما له بدبختۍ تر اوسه یوه نجلۍ هم بسته نه ده راختلې او ټولې زړې ښځې ناستې دي. زه هره ورځ په پنځه بجو په مې لباس کې د ښار هغه بل سر ځم او راځم که کومه نجلۍ راباندې مینه شي، خو لا تر اوسه مې دا ارمان نه دی پوره شوی. اوس د شپې یوولس بجې دي او د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم، سره له دې چې پلار مې راته په غوسه و، خو مور مې قناعت ورکړ چې ځوان دی، د فلم کتل ورته ښه دي، څه به تېز ده کې. اوس د شپې یوه بجه ده، غواړم چې ویده شم ځکه ډیر زیات خوب راځي او سهار په نهو بجو به بیا پاڅېږم چې د معشوقې لپاره په کوڅه کې ودرېږم. نن مې له فلم نه ایله دومره زده کړه چې د سیګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکای ووهلم او ځان ته یې پام راواړوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپنغر، سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، جلال آباد 4.
روشن شي ستاده پنګ روشن شي ستاده پنګ روشن مي هر سهار مسلوي پزړک مي دمني ولولې را پروي او پزړک مي دمني ولولې را پروي او ستاده پنګ روشن شي ستاده پنګ روشن مي هر سهار مسلوي پزړک مي دمني ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن زلفی چالونم